د مهمو خبرونو سټکی اوري. افغانستان ته د کډوالو ستنیدنه په تیر یو کال کې 2.2 میلیونه افغانان د ایران او پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي. د کډوالو نړیوال سازمان د افغان کډوالو د بیرته ستنیدلو علتونه څرګند کړي. د آسیا او آرام سمندر اقتصادي غونډه د پیرو په پلازمینه لیما کې د آسیا او آرام سمندر د اقتصادي همکاریو د عمومي غونډې په ترڅ کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره لیدلی دی. او د اقلیمی بدلونونو په اړه نړیوال اندیښنه د اروپایي اتحادیې د کوپرنیکس په نوم د اقلیمي بدلون خدماتي څانګوي چې 2040 کال به د نورو کلونو په پرتله په بې ساري کچه ګرم کال وبلل شي.
سلامونه ستړي مشي. نن یکشنبه ده، د عقرب یا د لړم د میاشتې 28 او د نومبر 18 نیټه. تاسو به په دې خبرونه کې د امریکا د کورني سیاست، د منځني ختیځ روانو جګړو او نور خبرونه وګورئ، خو په پیل کې د افغانستان او پاکستان وضعیت په اړه راپورونه او ارزونې لرو. په تیر یو کال کې څه باندې 2 میلیونه افغانان د ایران او پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي. د کډوالو نړیوال سازمان د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان نه د افغانانو د وتلو په پرتله د بیرته ستنیدونکو کچه لوړه شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د بیرته ستنیدونکو کډوالو شمیر زیاتوالی په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د قانوني اسنادو نشتون او په زور ایستل اصلي علتونه بللي دي.
ملګری ملتونه وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30مې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان او د هیواد د ګاونډیو ترمنځ د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغانانو د وتلو پر پرتله د ستنیدلو کچه لوړه وه چې پر پوله د تګ راتګ 50% جوړوي.
سرحدي سیمه کې د وتونکو افغانانو په پرتله هیواد ته د ستنیدونکو کچه 1.8% لوړه وه. د یو ټول پښتنې د موندلو لمخې د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو اساسي دلیل د شړلو مسأله و چې ناش په 3% خي، ورپسې ناڅاپي ستنیدل دي چې 40% وو، او په ایران کې د اوسېدنې په ځایونو کې نه خوندیتوب 9% جوړوي.
د کډوالو نړیوال سازمان د ایران او پاکستان سره د افغانستان په لسو سرحدي سیمو کې د افغانانو د تګ راتګ بهیر سره لې او ویلي دي چې له ایران څخه د ستنې شویو 9000 او 803 افغان کډوالو 15% په دغه هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لرل.
ایران تقریبا 500000 په شاوخوا کې افغانان تیرونه ریپورت کړي دي چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ریپورت کول چې په دې کې کورنۍ هم موجوده دي، دا جبري ریپورت جریان لري هر ورځ او هر اونۍ.
د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان څخه د قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنیدلو په اړه په دې راپور کې ویلي چې په دغه موده کې یې د 9000 او 1592 کډوالو ستنیدل ثبت کړي. IOM ویلي هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه د عمده سرحدي لارو افغانستان ته ستنیږي په دغه هیواد کې د اوږدې مودې شاوخوا یو کال لپاره اوسېدلو نیت لري، خو هغوی چې له نورو لارو خپل هیواد ته ستنیږي په افغانستان کې د لنډې مودې د اوسېدو پلان لري.
په اوس وخت کې هغه افغانان افغانستان د ستنېږي د لنډ مهال لپاره، کوم چې یا اسنان لري یا د دوی ویزا پاسپورت کې میعاد ختم شوی وي، یا د 2018 کال د حکومت د پرزیدو نه وروسته پاکستان ته د درم هیواد د مشتنې لپاره راغلي وي، هغوی په یونیسیار یا په بنګل کې کوم کیسونه اچولي وي د ازایلم سیکر یا ریسټلمنټ لپاره، د هغوی دغه کیسونه لا تر اوسه حل شوي نه دي. نو د موقت وخت لپاره دوی افغانستان ته ستنېږي او بیرته په نورو لارو باندې پاکستان ته د شپږ میاشتو د اوو میاشتو د یو کال دننه بیرته راپسېږي.
IOM افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو د ستنیدلو په شمیر کې له دغه هیواد څخه د وتونکو افغانو شمیرو په پرتله د زیاتوالي دا راپور په داسې حال کې ورکړی دی چې په دې وروستیو کې ایرانی او پاکستانی چارواکو په پرله پسې ډول له دغه هیواد څخه په ډله ییز ډول د قانوني اسنادو نه لرونکو کډوالو د ستنېدو خبرونه ورکړي دي. احسان لاریو زای، امریکا غږ.
د سیمې امنیت تم کتنه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرخې د کډوالو د ستونزو، امنیتي اندېښنو او ولسی غوښتنو د ملي عوامي ګوند د غړي مولانا صاحب خانزیب نظر اخلم چې نن په سکایپ زموږ بلنه منلې. خانزیب صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړئ. د وخت کمینه ستاسو نه پوښتنه اول مطرح کوم چې دا د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر د جمعې په ورځ یوې رسمي غونډې کې ویل چې د ډیورن کرخې د پوره مدیریت لپاره پراخ پلان جوړ کړی دی. دا پلان به څه ډول ستاسو په نظر وایا تاسو په خپله لکه تاسو په څیر سیاستوال ورسره همکاري کوئ که نه کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته. کوم خبره چې مخې تراغلې ده د رسنۍ د لارې منګه هم لیدلې ده او کتلې ده، خو ډیره مبهمه خبره ده. دغه دا خو به پته لګي چې کم ارادي په دغه کې خودلې کیږي او کم پلان لري، کومه تګلار لري د ډیورن په کرخه باندې د یو نوي امکاني حالاتو لپاره. خو دلته چې منګه څه نو بدبختي خدا ده چې د ډیورن په کرخه باندې دواړه خو تکم اولسونه پراته دي، نو تر اوسه پورې کومه تګلار چې جوړه شوې، څومره پالیسیانې هم چې جوړې شوې دي، نو د هغې په نتیجه کې د دې اولسونو خیر نه دی راوتلی، بلکې سیمه ییز اولسونو ته لر او بر افغان ملت ته په تجارت کې په تګ راتګونو کې ستونزې پیدا شوې دي. بې منګه په تیر نږدې وخت کې ولیدل چې دلته د ازغن تارونه تقریبا په 1200 کیلومتره ډیورنډ په کرخه باندې راخلې شو. دلته د تجارت چې کومې مهمې زمنګ شپاړس ډېرې غټې تجارتي او تاریخي لارې وي، او تقریبا 1 کروڑ پښتانه په هغې باندې په روزګار او ژوند جواکو تګ راتګ غوښتلو په هغې کې 4 ورځې وړاندې په 11
بالکل خانزیب صاحب غوښتل مې خبره دې په ګل بدل همدا ټکي مې غوښتل لګي راته. مشخصا زما پوښتنې په مورد کې وي چې د اکتوبر د جرګه چې وه 13 میاشت تاسو وکړله او ستاسو یوه پریکړه د دې جرګې دا وه چې په ډیورن باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ آزاد شي. اوس د پاکستان د دې پوځي مشرانو پریکړو ته په کتو فکر کوي چې د آزاد تګ راتګ غوښتنه به عملي شي؟
آزاد تګ راتګ دا خو بیخي زمنګ انساني، بشري او آئینی حق دی د دې پښتنو، ځکه دای سره د دې ژوند تړلې شوې دي. او دا ډیره جایز خبره پداره چې ډیورن کرخه پاتل سو دري نوې کرا خپل شوې ده. نو تر د پاکستان د نږدې وخت 2015 او 2010 پورې په غیر د پوسټ پاسپورت او وای ویزې نه.
خو خانزیب صاحب، تاسو خانزیب صاحب تاسو یو خانوي و چې آئینی یعنی چې قانوني حق هم ده، د دوه دولتونو ترمن څنګه د سیاست تګ راتګ وشي؟ په څه ډول وشي؟ پاکستان وای چې باید سرحدي، باید په ویزه خلک لاړ شي، باید چې دلته خلک چک وشي، یو چک پوسټ وسی، یعنی پوسټي وسی، امنیت وسی، پولیس وسی، اردو وسی، او تاسو مطلق ازادي غواړي، دا څنګه قانون سره جوړ راځي؟
دا داسې ده چې په نړۍ کې مثالونه شته، د یوازې دانه چې هیوادونه او ریاستونه دلته په دې منطقه کې موجود دي. په یورپ کې د 13 هیوادونو پولې بغیر د پاسپورټونو او د ویزونو د تګ راتګ لپاره ازادي دي. او تر اوسه وخت پورې منګ داینو چې تر اوسه وخت پورې د پاکستان د 1920 جوړېدو پورې په تذکره او شناختی کارت او د دینه په غیر هم سیمایز پیژندګلو به کول کېدل. دا بیخي ممکن ده، یعنی دی وخت د پاکستان د ریاست سره پاسپورت کاغذونه نشته.
خو خانزیب سه پاکستان حکومت ادعا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان د اړخنه په پاکستان کې نامنی کوي، په دې اړه به څه نظر لري؟ څنګه تضمین ورکوي چې د پاکستان کچیرته د دوی خبره رښتیاي به خود د پاکستان امنیت ته بیان بیا نورم خطرونه پیخیږي؟
دلته کې چې کومې دا تګلاري او پالیسۍ جوړیږي، نو په دې کې زمونږ غوښتنه دا ده چې د سیمه ییزو لسنو ژوند جواک ته په پام کې ولرل شي. تر اوسه پورې زمونږ بیخي چې کومه جایز خبره د غم دارې په دې ریاستونه ځان نه پوهې کوي. تجارتی لارې منګ یادو شپاړس تجارتی لارې دا آزاد کړې شي، په تجارتی لارو آزادولو باندې د ریاستونو په دې کې ګټه ده. بدبختانه په کار دادا چې یو طرفه پیسلی روته پلی شي، د پاکستان او د افغانستان په میس کې ډایلاګ ضروری دی، ناشته ضروری ده. او د دې سره سره یعنی ازغن تارونه په 1200 کیلومتره خرخه باندې راخل شوې ده، او دالاري نن هم تړل شوې، او په دې سیمه کې امن رانه لې. ځکه موږ دا غنو چې د دې لارو بندول د بدمنۍ علامت دی د ولسونو ژوند په دې کې
خان زیب سه بیا یو د قلرم نور غواړم چې یو نظر د پاکستان حکومت چې دا ادعا کوي چې د افغانستان نورته پاکستانی طالبان یا د دوی په اصطلاح ترګر راځي او په پاکستان کې بریدونه کوي، تاسو غوندي سیاستوال چې تاسو په دې خپل جرګه کې ډیر مخکخ کا سو یو خبر لري ولسونو سره تماس کې، فکر کوي دا خبره رښتیا ده؟
دا هو په تیر وخت کې دا خبرې شوې دي د افغانستان د اړخنه د پاکستان د لوري مداخلتونه شوې دي، وران مداخلتونه په گاوند کې لاسوهنو کې ایراني کې کې چيني کې کې پاکستاني کې دي بد عواقب لري دي. من دا دریز لرو دا غوښتنه کوم چې د افغانستان سالمیت د افغان ملت دی، د پاکستان د نن د ریاست ذمہواری دي. په دوه تړون کې دا خبره واضح شوې ده چې د افغانستان خاوره باندې چا خلاف کاریږي نه به د افغانستان خلاف د چا خاوره کارول کیږي. من چې غوښتنه کوم دلته هم دا دی چې جرګه په منځ کې نشته، د پارلمان اختیار نشته، د افغانستان د ریاستونو ناسته ختمه شوې ده، د طبګانو د جنگي پالیسۍ نشي ترڅو ختمې شوې نه وي، د ولسونو خیر په نظر کې نه وي، د ولسونو کرکه د ولسونو پیدا ده او نفرتونه پیدا شو،
مننه د ملي عوامي ګوند غړی مولانا خان زیب صاحب کورم ودان ډیر وبخی چې وخت له کم وزه کمې د سه مداخله کوله خبرو کې کورم ودان
ډیر مننه، تشکر.
مننه تاسو نم درنو لیدونکو، د وی لاندې وقفي وروسته د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د کاري دورې وروسته یو نړیوالو لیدونکو کتنو پاړه راپور خبرو موږ سره وسی. د پیرو په پلازمینه لیما کې د آسیا و آرام سمندر د اقتصادي همکارۍ د غونډې په ترڅ کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره لیدنه کړې ده. دا د جو بایدن د جمهوری ریاست په وخت کې د دواړو مشرانو ترمنځ وروستۍ لیدنه بلل شوې. اوس چې د نړۍ مشران د جنوري میاشت کې د منتخب جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ حکومت ته ځان چمتو کوي، دا د جمهور رئیس بایدن لپاره د مخخه سفر هم بلل شوی دی. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا غک خبریاله پیټ سیویډا کوزواره په لیما کې د جمهور رئیس بایدن سره هم سفر ده او د راپور شبړه به تاسو واوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د آسیا و آرام سمندر د اقتصادي همکارۍ په سرمشري ځکه د نړۍ د مشرانو سره ګوري. د بایدن د ولسمشرۍ دوره په جنوري کې پای ته رسیدي. د خپل مخخې په مخه بایدن د چین د ولسمشر سره خپل ورستنۍ ناسته تر سره کړي. په نړۍ کې د خپل دریزونو له عمل امریکا او چین د یو بل سیالان دي. بایدن د چین له ولسمشر سره په خپل ناسته کې ویلي چې که څه هم چین او امریکا په ډیرو مواردو کې د نظر اختلاف لري، دوی بیا هم تر اوسه یو له بل سره مخلصو.
مونږ له یو بل سره رښتینی یو، فکر کوم دا حیاتي ده. دا خبرې اترې د یو بل په تړاو د ناسمو قضاوتونو مخه نیسي او دا کار یقیني کوي چې دواړه هیوادونه شخړو ته مخه نه کړي.
چین او امریکا باید د ټولو نړۍ ګټې په نظر کې ونیسي او لړزان د نړۍ ته زیاته مثبت انرژي او ثبات ورکړي.
په خوا بایدن د چین ولسمشر د دیکتاتور په نوم یاد کړو. ولسمشر شی بیا امریکا تورنه کړي چې په نړۍ کې د بی ثباتۍ تر ټولو لوی لامل ده. خو دواړو مشرانو د ثبات پر ارزښت ټینګار کړي. د تیرو څلورو کلونو پر مهال دواړه لوري د پیچلي سیالۍ په مهارولو کې تر ډیره بریده بریالي شوي دي. دواړه ولسمشران په 2022 کال کې د خپلې لیدنې په تعقیب په 2023 کال کې د چین او امریکا د پوځیانو ترمنځ په تماسونو رامنځته کولو هوکړه وکړه. اوس چې امریکایانو د ولسمشرۍ لپاره ډونلډ ټرمپ ته رایه ورکړي، چین د یو نامعلوم حالت لپاره ځان چمتو کوي. د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې ټرمپ د چین سره سوداګریزه جګړه پیل کړه. سکل ټرمپ له چین څخه پر ټولو راواریدونکو اموالو تر 80% او د نړۍ له نورو برخو امریکا ته پر راواریدونکو اموالو لاسو څخه تر 40% د تعارفې لګولو ژمنه کړې. د آسیا و آرام سمندر اقتصادي سرمشریزي ډیپلوماټیکو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دوی د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا د منځوي کولو په اړه اندېښمن دي. ټرمپ د خپلې دورې پر مهال د سوداګریزو او نورو تړونونو څخه امریکا وویستله. د بایدن سره تر لیدنې څو ساعته مخکې د چین ولسمشر ځان د څو اړخیز او خلاص اقتصاد د مدافع په نوم یاد کړ. نوموړي خپل سفر په پیرو کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د یو ستر بندر لپرانیستې پیل کړ. چین په لاتینی امریکا کې د خپل سوداګرۍ او نفوذ د پراخولو هڅو ته دوام ورکوي. امریکا وایي چې دوی هم په پیرو کې ستر پانګونې کوي. امریکا په 2023 کال کې په پیرو کې 6.6 میلیارد امریکایي ډالر په ارزښت پانګونه کړې.
موږ د خپل خصوصي سکتور او اوس د پرمختیايي مالی شرکت په مټ په دغه هیواد کې د ټکنالوژي زیربنا روغتیا او نورو برخو کې پانګونه کوو چې هلته موږ فوق العاده لوبغاړي
یو. للیما وروسته بایدن د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره برازیل ته ځي. دی به د خپل سفر پر مهال د اقلیمي بدلون په اړه د وینا کولو په موخه د برازیل په امازون کې لنډه دمه وکړي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او په منځنی ختیځ کې د یک شنبې په ورځ یعنی نن اسرائیلي ځواکونو د بیروت ښار ته څیرمه بریدونه وکړل چې یوه ودانۍ پکې په بشپړه توګه ورانه شوې ده. د اسوشیتد پریس خبری اژانس لیکلي چې د بیروت په راس النبا سیمه کې د اسرائیلو په دې برید کې د حزب الله د رسنیو مسؤول محمد عفیف هم وژل شوی دی. د غزې د جګړې پیلېدو څه ناڅه یو کال وروسته اسرائیل د حماس پر ضد خپل ځمکني عملیات او هوایي بریدونه د 13 سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پیل کړل. اسرائیل چې غواړي په زرګونه اسرائیلیان په خوندي ډول خپلو کورونو ته بیرته ستانه شي، چې د اسرائیل په شمال کې د لبنان د حزب الله ډلې د بریدونو له امله په جبري ډول خوندي سیمو ته ایستل شوي وو. روسیې د یک شنبې په ورځ په اوکراین د ډرونونو او توغندیو پراخ بریدونه وکړل. چارواکو ویلي دا تیرو میاشتو کې تر ټولو لوی بریدونه وو چې د انرژۍ مرکزونه پکې په نښه شوي او ملکي خلک پکې وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکي ویلي دوه تنه په اودیسه سیمه باندې برید کې وژل شوي چې د انرژۍ مرکزونه پکې هم زیانمن شوي او د برېښنا او اوبو رسونې چارې خندنې کړې دي. د اوکراین جمهور رئیس ویلي چې روسیې په ټول اوکراین باندې په مجموع کې 160 توغندیز او نوي ډرونونو بریدونه کړي دي. او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شنبې په ورځ ویل چې د تیل او غازو د صنعت اجرایی مشر کریس رایټ په نوي حکومت کې د انرژۍ وزارت رهبری کوي. کریس رایټ چې د فوسیلي سون توکو کارولو کلک مدافع دی، په دلاور ایالت کې د لیبرټی انرژي په نوم باندې د تیلو د استخراج شرکت بنسټ ایښودونکی او رئیس هم دی. د امریکا د انرژي وزارت د امریکا د انرژي ډیپلوماسي، د پټرولیم ذخایرو ستراتیژیک مدیریت او د انرژي اړوند ټکنالوژي د تولید او پرمختګ لپاره د پورونو او سبسایډي پروګرامونه تنظیموي. د مصنوعي ځیرکتیا، برقي موټرو او کریپټو کرنسي یا ډیجیټلي پیسو د ودې سره په امریکا کې په تیرو دوه لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د برېښنا لپاره لیوالتیا ډیره زیاته شوې ده. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل یو پخوانی متحد نه غوښتي دي چې د سی آی ای یا د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر وکړي. هغه همدارنګه یوه بله څیره چې استخباراتي سابقه نه لري د امریکا د استخباراتي ادارې د مشرۍ دپاره چې یو شمېر ورته د یو بالقوه اخلال په نظر ګوري غوره کړې ده. په دې اړه د امریکا غږ د استخباراتو د برخې د خبریال جیف سیلدن د راپور شپاړه واورئ.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا له پخوانی استازي تولسی ګوبار څخه غوښتنه کړې چې د هغه په حکومت کې د ملي استخباراتو د ادارې مشري په غاړه واخلي.
هغه انتخاب چې مونږ لرو دا دی. کاملا هاریس سره ورکول د چینی ترای ورکول دي، یعنی دا چې زیاتې جګړې، احتمالي درې نړیوالې جګړې او اټومي جګړې ته د رای ورکولو په معنا دي. ډونالد ترامپ ته رای ورکول یو داسې شخص ته رای ورکول دي چې د جګړې ختمول غواړي، نه د جګړې پیلول.
په خوانی ډیموکرات د ترامپ په ولسمشیزو ټاکنو کې د کمپاین په پیاوړي غږ بدل شو او د ترامپ د اجنډا لپاره لوی شمېر خلک سره راټول کړل.
همدا لامل دی چې زه له ولسمشر ترامپ څخه په ملاتړ کولو ویاړم او همدا لامل دی چې موږ خلک باید نوموړي ته رای ورکړو څو بیا یې سپینې ماڼۍ ته ولیږو او امریکا بیا غوره او پیاوړې کړي.
د ګوبار د نوماندنې د اعلان پر وخت ترامپ نوموړی وستایل او هغه یې د نه ډارېدونکي روح په نوم سره یاد کړه. نوموړی د امریکا په ملي ګارد کې د شلو کلونو کار تجربه لري. په خواله رسنیو کې د نوموړي یوې ویډیو ډیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي قانون جوړونکي دواړه اندېښمن کړي وو. دغه منتقدین وای ګبار په یاد ویډیو کې د روسي هغه پروپاګاندا منعکس کړی چې ادعا کوي امریکا په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو تمویل کړی دی. دا هغه څه دی چې د امریکا استخبارات یې درواغ ګڼي. جمهوریت غوښتونکی سیناتور میت رامنی د ګبارد یاد تبصره غداری کوون کې درواغ په نوم یاده کړی ده، خو ګبارد دغه تور رد کړی دی. پر ګبارد سوریې د ولسمشر بشار الاسد سره د ناستې له امله هم نیوکې شوې. بشار الاسد په جنګي جرمونو تورن دی، خو نوموړی په دغه اړه له ځان څخه دفاع کړې او ویلي دي چې که تاسې د خپل مخالف سره نه ګورئ معنا یې دا ده چې تاسې د سولې په اړه جدي نه یاست. د ټرمپ لخوا د سی آی اے د مشرۍ لپاره د جان ریکلیف ټاکل کېدل زیاته رواجي بڼه لري. ریکلیف د ټرمپ په لومړۍ ولسمشیزه دوره کې د استخباراتو د ملي ادارې مرستیال و، هغه وخت چې دای د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر و.
Are either of you here today? ایا پتاسی کینن دلته کوم کشته چې وای په هغه مکالمه کې داسې څوک چې لامل یې مؤاخزه وشي وای وایس کوم څوک شته؟
ریکلیف د ترامپ سرسخت ملاتړ دی کله چې په 2019 کال کې قانون جوړونکو له نوموړي څخه وغوښتل چې د ترامپ له خوا د نوموړي د سی آی اے د مشرکېدلو له نوماندۍ د تیر شي ترامپ د سخت ملاتړ وکړ.
زه فکر کوم مطبوعاتو د نوموړي سره په بې انصافۍ چلند کولو، د یو فوق العاده شخص دی.
ریکلیپ یو بل فرصت له لاسه ورکړ او د قانون جوړونکو سره ژمنه وکړه چې د امریکا د استخباراتو ادارې به د نوموړي په وینا امریکایانو ته پرته له دې چې فلټر کې معلومات ورکړي. ریکلیپ ځینې وختونه د امریکایي قانون جوړونکو سره د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د ممکنه لاسوهنې په اړه د اسنادو د افشا کولو پر سر لانجې کولې. نوموړي د ایران، روسیې او چین د لاسوهنو په اړه د نظرونو سره هم مخالفت کاوه.
زمون په ولسواکۍ کې لدی اساسي ولسواکۍ حق څه چې هر سړی د یوې رائے حق لري بل مقدس څه نشته.
ترامپ وی پیژندل شوی چې ریته واک ورکوي دا څه کس چې لا وده کوي او پراتونکو څلورو کلونو کې به د امریکا د استخباراتو مشري کوي. ورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
او په اقلیمی چارو کې د اروپای اتحادیې د کوپرنیکس په نوم باندې د اقلیمی بدلون خدماتي ادارې ویلي چې د 2040 کال به په بې ساري کچه د نورو کلونو په پرتله ډیر ګرم کال وبلل شي. یاد ادارې دام ویلي دي چې دا به لومړی کال وي چې د نړۍ د تودوخې درجه به د صنعتي دور د مخه د سانتیګراد په کچه تر 1.5 درجو پورې لوړه شي. د اقلیم د بدلون د کبله سږ کال د نړۍ په ډیرو برخو کې سیلابونه، طوفانونه او وچکالي رامنځته شوې ده.
د سیلسیس په کچه تر 1.5 درجو پورې د نړۍ د تودوخې ساتنه د 2015 کال د پاریس کتړون یو مهم هدف و. د ګرم اقلیم اغیزې سه کال په سختو موسمي پیښو کې لیدل شوې دي. په ختیځه هسپانیا کې د سختو بارانونو او سیلابونو نه یوه اونۍ وروسته هم د تصفیه او ژغورنې کارونه دوام لري. خلکو د دې طوفان د خبرګون لپاره وخت نه لرلو او ځکه خلک د ساعتونو لپاره په موټرو، کورونو او نورو سیمو کې بند پاتې وو. په ختیځه هسپانیا کې چارواکو د اکتوبر د 19مې د سیلاب نه یوه اونۍ وروسته 212 مړی موندلي او د نامعلومه شمیر لا درک کسانو لټون لا هم دوام کوي. ساينس پوهان هڅه کوي چې دا پیښه تشریح کړي او د انسانانو لخوا درامنځته شوی اقلیمی بدلون سره د دې احتمالي اړیکه څرګنده کړي.
نو موږ د ځمکې سطحې ته نږدې د ګرمې هوا څپې لرو چې د مدیترانې ګرم سمندر نه رامنځته کیږي او بیا په پورته سطح کې سړه هوا لرو. دا د بې ثباتۍ سبب کیږي ځکه هوا بې ثباته وي. هغه هوا چې بې ثباته وي د سطحې څخه پورته هوا تولیدوي او په دې سربیره دا هوا د اوبو ډیر بخارونه لري.
ډیوډ پینو دا هم وویل چې د هسپانیا د مدیترانې ساحل د منی طوفانونو سره آشنایی لري، خو دا وروستی سیلاب تر ټولو قوي وو. د ریډینګ په پوهنتون کې د هایډرولوژي استاد هانا کلارک وایي چې چارواکي د سیلابونو لپاره چمتووالی نیسي.
دا واقعا ستونزمنه ده چې د دې سیلابونو لامل معلوم کړای شي ځکه چې ډیر عوامل کېدای شي. خلک د دې سیلابونو حیران کړي دي. کله چې دوی خبرداري واوریده نه پوهیدل چې څه وکړي.
د کوپرنیکس د اقلیمی بدلون خدماتی اداره وایي د 2023 کال جنوري میاشت په نړیواله کچه تر ټولو ګرمه میاشت وه. هم د غډول وچکالۍ د 2023 د وروستۍ راهیسي د سویلي افریقا لویه برخه ځپلې. هغه فصلونه سوځېدلې چې په زمبابوې، زامبیا او مالاوي کې په لسکونه میلیونه خلک ترې ګټه پورته کوي. د اپریل په میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې سخت بارانونه وشول. په متحده اماراتو کې معمولا لږ باران وریږي. دلته د یو لوی طوفان وړاندوینې شوې وه. په دوبۍ کې سلیریش ساته کې د 1.2 ملي میټرو نه زیات باران وشو. کینیا او د ختیځي افریقا نوري برخې د مارچ او اپریل په میاشتو کې د سیلابونو لامل زیانمنې شوې. په کینیا کې دا سیلاب ځپلې میرمن وایي چې هغه د سیلابونو لامل بې ځایه شوې ده او دلته د خوړو په تمه ده.
مونږ د دې جهیل له وجې مرو، د جهیل اوبه مونږ دلته وژني. زه الفاظ نه لرم چې خپل تکلیف بیان کړم.
د کینیا حکومت د مئی په میاشت کې رپورټ ورکو چې د مارچ راهیسې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د 200 نه زیات خلک وژل شوي او له 200 زرو نه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په وینا روان کال د حج د مراسمو په جریان کې د 1400 نه زیات کسان د تودوخې د لوړې درجې او سختې ګرمۍ له کبله مړه شوي. یو کال وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه په غونډه کې د فوسل تیلو د نه کارولو په اړه موافقه وکړه، سږ کال د باکو په غونډه کې به د انرژۍ په لیږ او د اقلیم د بدلون سره د موافقت د تمویل په څرنګوالي تمرکز وشي. د اقلیمي بدلون یا د کاپ نویش غونډه د نومبر 11 نه د 22 پورې دوام لري. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
او د فرهنګونو په دود او دستور کې سره د دې چدلته په متحده ایالاتو کې د هالووین جشن پای ته رسیدل دی، خو کدوان لا هم په متحده ایالاتو کې د منی د موسم لازمی برخه ګڼل کیږي. څه کال تمه ده چې امریکایان به د زینتي کدوانو په اخیستلو نږدې 800 میلیونه ډالر ولګي. د ډیرو نورو دپاره د کدوانو پټیو ته تک او د کدوانو اخیستل یو کلنی دود ګڼل کیږي. د امریکا غږ د خبریالي الکسی ګورباچوف د راپور ژباړې ته پام وکړئ.
د هالووین میله پای ته رسیدل ده، خو یو شمېر امریکایان لا هم کدوان چې د منی د موسم یو سمبول دی ورڅخه ګټه اخلي. د شمالي امریکا دا کدوان د منی له موسم سره تړاو لري، ځکه د دې وخت لنډ ورځو او یخ شپو سره وده کوي، خو ډېر کسان کولی شي له کروندو هم کدوان ترلاسه کړي. د میرلند ایالت په راک هیل اوچارد فارم کې بزګران جان او میری فندریک وایي دلته خلک کولی شي زیات وخت تیر کړي او د خپل خوخي کدو پیدا کړي.
دلته ډول ډول کدوان شته، خو مونږ په وداسې کدو پسې ګرځو چې یو څه لوی وي.
د کدوانو کلنۍ میله د دغو کروندګرو سره د دوی د کوچني کاروبار په ساتلو کې هم مرسته کوي. فندریک وایي په هر کدوی نږدې 15 سنټه لګولې دي او د کولی شي چې لوی کدو آن په $100 وپلوري، خو مارکیټ زیات رقابتي دی او فندریک وایي دا ورته خورا سخته ده چې په مارکیټ کې ټیټي بیې سره سیالي وکړي.
مونږ کولی شو چې دا کار مخکې ته یوسو، ځکه خلک مونږ ته مراجعه کوي، ځکه دا په پرچون ډول خرڅیږي. که مونږ په نورو وپلورو بیا ورته په عمده توګه پلورل وایي، په عمده توګه پلورلو کې مونږ کولی شو چې یو کدو په یو یا $2 وپلورو، نو دا بیا مونږ ته لږه ګټه کوي.
خود کاروانګرو لپاره نوې لارې چارې هم شته چې خې پیسې وګټي. دا د کدوانو د وشتلو ټوب دی، داس په شپږ ډالرو یا $2 دی. اوس تاسو څه کول غواړئ؟
زه غواړم چې د کدو په ټوب یو ډز وکړم.
ته ورته خوشاله یې؟
هو.
فندریک وایي دا ټوب ډیر زوراور دی او ځینې وخت د کدو ټوټې ګاونډیو کروندو ته هم رسیږي، نو دقت ته اړتیا ده. د کدوانو دا میله په دغه ځای کې د جوارو د پټیو له لیدنې پرته ناتمامه ده. لیدونکي کولی شي چې د دغه ځای د لیدو لپاره $11 ورکړي او 45 دقیقې په دغه ځای کې وګرځي او د وتلو یو لار پیدا کړي. که څه هم ګران ښکاري، خو کله چې لار پیدا کړي کولی شي په دغه ځای کې جوړ شوی آیس کریم ترلاسه او خپل ورځ په خوشحالۍ سره پای ته ورسوي. د الکسی ګورباچوف د رپورت پښتو ژباړه، وحید فیضی د امریکا غږ.
زما په کې به کدو پورانی خوخیږي. پر صورت هیله ده چې خبره شوې راپورونه او مرکز تاسو د پام وړ ګرځیدلی اوسې. که چیرته مو خوخی، هیله ده چې خپل دوستانو سره په خپل انټرنیټي پانو باندې شریک کړئ. تر څنګه نیم سات وروسته د امریکا غک سپینی خبرې خبرونه کې د افغانستان په چارو کې د قطر او ترکیه په نقش باندې د ملمنو سره مهمه خبرې کیږي، بحث کیږي. تاسو کولای شئ چې خپل نظر یا پوښتنه د امریکا غک په پښتو فیسبوک باندې یا